گاهی که خبری دری رادیو آزادی خاتمه یافت، همکارم سفیستان اکتای به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خراغل است.
من نظرگونم انگل وقت پا افغانستان که در سهارت بجیه شوی. پا دغه پروگرام که ورانده ده هلمند له جګړه تاسته تازه معلومات درکو. دا هم اوري چې هلته لزګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د بیلاروس له وروستي وضع مهم خبرو خو تر ارڅ مخکې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندي کېدو په اړه بحثونه کړي دي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کنفرانس کې چې په ارک کې جوړ شوی و وکړې. په دغه کنفرانس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام مات د هغوی د لوړو ورتیاو څرګندونه کوي. د ارک په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي. محمد صادق پرون سه شنبه په یوټیوټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلي. ښاغلي خلیلزاد د دوو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي. دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي. په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورځ ته وغځېد. په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
زمنګ چټي شتا هم نه دا ورکل شوی نه چې چا په راور کړی دی دا څنګه غانی زمنګ راکل شوی دی ډیر کال یې مشورې ته ځانو راکړی او دا د لږه سره مې تاسو دا واټانو سمکار مثلا تو خلک منه او خلک ټول په څه ځای دی.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي. د شاهین اسماعی او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریرود ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستي پړاو ته لار ومونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لزګونه خزو د یو اعتراض لاره د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولي، خو دقیق شمیر نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو خزو اعتراض چې د پلتې وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انور د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې طالبان وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظمۍ څوکۍ ته د سادیر ژاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې. د ولسمشر دفتر ویلي جینبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی، تېره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشې شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جینبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلق د اکتوبر په 15مه د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیګ ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او ازربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بوریل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیا او متحدو ایالتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او ازربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8مې راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هواري ته ژمن دي. د هغه اوربند سره سره چې د اکتوبر په 10مه په موسکو کې ترلاسه شو، پرون هم د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله لسګونه زره ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې مشر څېړونکي هیدربار وایي په افغانستان کې به د نجونو تعلیم ته بې پامایي دې برخې ته سخت زیان واړوي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې په راتلونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسي.
بیا هم سلامونه، وخت مو په خیر. راځو لومړی مطلب ته. په اول کې به ورشو هلمند ته. په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له څو ورځو راهیسو جګړه روانه ده. اوس ویل کېږي چې جګړې په ځینو سیمو کې زور اخیستی دی. د جګړې د تازه حال په اړه باندې به له خپل خبریال الیاس دایس څخه وپوښتو. دایس اپ ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اوس په کومو کومو سیمو کې جنګ روان دی، چارواکي څه وایي او وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه سنجزی صاحب. دغه اوس ستاسو خبرې کوم د نادعلي ولسوالۍ مربوط د چنګیر په حوزه باندې چې خپله د ملي اوډیو کنډکم پکې ذات ځای دی. سخته جګړه روانه ده او د دې ترڅنګ د نادعلي ولسوالۍ د یو غربي یا سیاسي غربي په سیمه کې د ملي اردو یو شمېر پوستو سقوط کړی او دواړه غاړې تلفات لري. ما څو شېبې مخکې د عمر ځواک سره چې د هلمند والیانو ته خبرې وکړې، هغه وویل چې جګړې خورې ورې جګړې موجودې وې. اما د دواړو غاړو تلفات په اړه ما ته څه ونه ویل. اما د سیمې څخه ځینې ولسي وګړي په ځمکه په تفصیل وایي چې جګړې درنې وې. ډېرو خلکو خوب نه دی کړی د شپې او بیا ځینو خلکو د خپلو کورونو ته حرکت کړی مخ پر لشکرګاه او امن سیم باندې چې ځاپه ځای سي. د دې تر څنګ د نادعلي و د لسکنې حوزې د ښار او د درېمې حوزې د ښار تر څنګ چې وړې او درنې جګړې وې. په ناوي ولسوالۍ کې جګړې شوې دي. ځینې سیمې افغان ځواکونو پرې ایښي دي. عمر ځواک وویل چې په ځینو مناطقو کې د ناوي ولسوالۍ هم د لشکرګاه ښار په جنوب کې موقعیت لري او دا هم یوه د مرکزي ولسوالۍ څخه افغان ځواکونو ځینې سیمې تېره شپه پرې ایښي وو. په شاتګ یې کړی دی عمر ځواک وویل. اما نن سهار بېرته بعضې سیمې بېرته افغان ځواکونو نیولې دي. هلته د ملي اردو د دوو تیارو د تکار خبر هم ستاسو ویل کیږي کله تازه د سرتیری سیمې تر کول د پورته کېدو په وخت کې خپل سره لګیدلې دي او تکار سره کړی دی. خو عمر ځواکول چې دغه ډول یو پیښه لکه ما چې یاد کړل تکار رامنځته شوې ده دوی وروسته چې یاد رسنۍ سره شوې کوي.
ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال لشکرګای له موږ سره خبرې کولې. ویل چې د نادلی په چانجیر او ځینو سیمو کې اوس سختې جګړې روانې دي او نور زیات خلک هم د لشکرګا او نور هم نو سیمو په مخ باندې روان دي څو ځانونه له جګړو او نامنیو خوندي وساتي. په همدې مسله پاتې کېږو. د هلمند جګړې له امله لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی چې په مرکز لښکرګاه کې اړولي دي وایي چې له ستونزو سره مخ دي او تر اوسه پورې حکومت او مرستندویو ټولنو ورسره مرستې نه دي کړي. د هلمند والي جنرال یاسین بیا وایي لښکرګاه ښار ته خطر متوجه نه دی او ژر به هغه سیمې بیرته ونیول شي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاتګ کړی. په دې نورو اړوندو مسلو تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې ولایت کې چې له مخکې هم د ناامنیو له امله ډېر خلک بې ځایه شوي وو، مرکز لښکرګاه ته نږدې د څلورمې حوزې باباجي او د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو یې د تېرو څو ورځو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېږي د لښکرګاه په لمنو کې د وسله والو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نادلي له ولسوالۍ بې ځایه شوي انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ:
هم پرون راوتلي وو، کور پسې ګرځو، کور نشته، قدم په ټرکټر کې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي.
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده. د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي.
په زراعو کډې را روانې دي، کډه اوس د کوره ووځم وبه ګوره چې ډېرې کسان به را روانې، موټرونه دي انداز پرښو په هر ډول دایو کې روان دي. چیرې شپه وګرځیدل مو په بازار کې خلک یا په ټکرانو کې سربېره به کوچنیانو شو دي پرې، یا به لاندې به څو پراته و. بس ډېر یو ډول حالت دی، دا چې هغه حالت چې موږ به په فلمونو کې نه دی، هغه په خوانی جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتل
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15,000 سل کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او عاجلو خوراکي موادو او سرپنا ته اړتیا لري. په عین حال کې چارواکي وسله والو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوستي بیرته نیولې دي. په دې اړه چې دغه امنیتي پوستې په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د راپور له مخې د دوشنبه او سه شنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جیټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې. د امریکا پوځ سمدستي نه تایید کړی چې آیا هوایي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او که نه. له دې مخکې د امریکا پوځ تایید کړی وه چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. په هلمند کې د وسله والو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د هلمند والي محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي. د هلمند والی له مطبوعاتي دفتره پرون ناوخته په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال محمد یاسین دغه څرګندونې هلمند ته ورغلو کوماندو او نور ځواکونو ته کړي. په خبر پانه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو پوځي عملیاتو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملي دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو د عمومي قمندان ډګر جنرال فرید احمد احمدي او د ملي امنیت د ریاست د مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي هغه څرګندونې راخیستل شوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د لوی پلان ماتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دښمن به په نادلي بابا جیاو د 601 شهرا کې سخت وځپي. په هلمند کې د جګړو له سختېدو سره د دې ولایت څو سیمې په رسنیو کې ډېرې یادېږي، یوه هم د باباجي سیمه ده چې په دې وروستیو ورځو کې طالبانو لاسته لوېدلې. باباجي د لښکرګاه په شمال کې پرته د ښار څلورمه حوزه ده. د هلمند سیند له ښاره جلا کوي چې د هوا په نسبت د ځمکې له لارې فاصله اوږدوي. د ولایت له ودانۍ 3-4 کیلومتره لرې ده، خو د ځمکې له لارې 40 کیلومتره فاصله لري. بله د لښکرګاه لسمه حوزه ده چې له مرکز پرته ټولې سیمې طالبانو نیولې او پرون هم پکې سخته جګړه روانه وه. دا حوزه د دې ښار په لویدیځ 5 کیلومتره کې پرته ده. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د ډېر نفوس لرونکي ولسوالۍ بلل کېږي او ډېرې سیمې طالبانو نیولې هم د لښکرګاه ښار په 25 کیلومتره کې پرته ده. د یادونې وړ ده چې یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو د هلمند مرکز لښکرګاه ته څیرمه د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه له هغې موافقې سره غړونه بللي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري په 9 لاسلیک کړي. د دغې موافقې په یوه برخه کې ویل شوي چې طالبان به پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکو وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې لمخ کې لا زیان منونکي وو د کرونا وبا په مهال به ورته په ځانګړې توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هیدربار د سیشمې پورس ازادي راډیو ته وویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډېر احتمال وي چې بیرته ښوونځي ته لاړې نه شي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼ نجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدربار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seen that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls.
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خبر کړي چې شي په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنی د هلکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډېر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د ځینو شونځو سیستم د وباخ پرې دوه په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځي وی چې تر ډیره د نجونو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځي ته نه وي تللي، او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو شونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دوه شونځو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول شونځي نور هم جوړولای شي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید-19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار ویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپل د کووید-19 سره لاس او ګریوان دي، او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لویه ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ایراني نه غواړو، موږ آبادي غواړو، مول جهل نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول قلم غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر ښځو د جمهوریت په پلوۍ او په تیرو اتلسو کلو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډې له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. دوی وایي که چیرته د افغان ښځو دا غوښتنې وانه اورېدل شي نو د لاریونو او غونډو په ګډون به له هرې قانوني لارې په استفادې د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مبارزه روانه وساتي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د سه شنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمېر ښځو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیا نورزی ازادۍ راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په اتلسو کالو کې سره وړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مطرح کړي دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال په تیرو نولسو کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته په کتو وایي.
کله چې نوی ایواتیوم کالو دا نظام راغی موږ نورم ټولګي پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد مونږه سلګونه دوازده پاسان لرو، لسګونه لسانس لرو، خو څنګه کې بیا په دولتي دوایرو کې په مختلفو موسساتو کې خصوصا په معارف او صحت اتیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستی دی ښځې.
خوستی فعالانی وایي افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوس هم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلي نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي، د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی ده. کوي به هیڅکله به د افغانستان د مېرمنو حق چې در پولاندې کیږي دوی به خپل غږ اوچتوي، سلامیز مظاهره به کوي او هر طریقه چې کیږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیا باوري ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورته رغاړې دی چې د کورنۍ سرپرستانۍ په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي. خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به هم تاثیر همدا وي چې کله یوه خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزله، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې بلی.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12مه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت یې د تیرو نولسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
سټارز اند سټرایپس لیکي په هلمند کې د طالبانو تر حمله وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورسپانه دي کې امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حمله کړي دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ، خو د تړون له مخې امریکایانو ویلي دي که چرته پر افغان عسکرو حمله کیشي دوی به دفاع کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سونی لګارد په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو شخ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکې مې میاشت پورې به خپل ټول پوځان له دغه هیواده وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې یې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتېري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وار له مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پر بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتېری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستې مراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورځپاڼه لیکي دې پخواني سرتېري په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او بیا لاس هم نه و. دی 3 کلن دی. د پټویټر کې لیکلی دی چې په تیرو 10 کلونو کې 4 ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده خو هر ځل د پلیومونټ ښاروالي د غوښتنه رد کړې ده. د ښاروالي چارواکي وایي چې تیر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه خو د اسناد نه دي ورسپارلي. د همدې لپاره بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورسپانه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشري چې د اگست میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې اوس په لیتوانیا کې اوسي. له الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې په راتلونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکو چې د اگست 9 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی تر اوسه یې د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوی چې الکساندر لوکاشینکو باید د وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم شرایط په راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست له څوکۍ د لوکاشینکو استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تیخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ کاندید وه او پخپله هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغې همداراز له اپوزیسیون سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خپره شوې اعلامیې رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تیخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرانس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل
بیلاروس څه غواړي. موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپلو چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشینکو له پراسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشینکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره مله ول بشپړه ګټلې دي. د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تیخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلي دي. تیخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو 2 ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر علاقه ده زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزول لاندې خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. غنی دا خبرې پرون ارکی کړی او د هلمند رواني جګړې ته اشاره ویلي. د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د وړتیاو د لوړولو څرګندونه کوي. په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب 14مې ورځ ته غځېدلې. چارواکي تاییدوي چې دغو ډاکترانو اعتصاب کړی. ډاکتران وایي څوک ورته پام نه کوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونو ښځو د یوه اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې اوربند رعایت کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رازو د پروګرام دویمه برخه پیلو. دوه تفصیلي راپورونه لرو او بیا به وروسته اونیز پروګرام خپور کړو. اول تفصیلي راپور دا دی چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د افغانستان د سولې پر خبرو کوم اغیز لري؟ په دې انتخاباتو کې چې د نومبر په درېمه کېږي دواړو کاندیدانو جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالي پخواني مرستیال ولسمشر ډیموکرات جو بایدن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه څه ویلي او د بریالي کېدو په صورت کې د کومو اقداماتو ژمنې کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاته ده. دې وخت کې یوه اساسي پوښتنه دا ده چې دا انتخابات به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. جمهوری پال ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر درېمې انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تازه په نوې ډیلي کې ازادي راډیو سره یوې مرکه کې د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل.
امریکه که انتخابات پر طول نلی بندی تحصیل لری او اغیز لری خصوصا پر افغانستان بندی خود افغانستان پر سیاست پرکل دوال خواهوی در دوی موقفونه نجدی دی سره. خب یه هم پس انتخابات یا بل حالت دی که هم دقیق دارم پاتیشی یا نوی حالت یا نوی اوزایی او که بله اداره هم انتخاب شی پده که شک نشته چه هرو مرو یا فرق پکیلی دل کیشی.
پا امریکا که ده پهانتون استاده او سیاسی کتون که نیلوفر سخی یهو بدلون تا داس اشاره وکړه.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا باید کانگرس که در نن دیر باور داده چی در امریکا جگره تا پایور کول او در زواکون را استل در دونالد ترامپ یا تاکنیز در جمنه در او در سخول بهیر در جمنه تا در رسیدو یا برنامه یا پروژه در دا هغه ژمنه ده چې ټرمپ خپلو پلویانو ته کړې. دلته په ځینو دولتي ادارو کې د سولې په اړه مثبت نظر نه لیدل کیږي. په ځانګړې توګه ډیموکراتان ډېر د دغه بهیر مخالف دي او د سولې بهیر او پایلو ته یې مثبت نظر نه لري.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سهار بیا په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس هومره ارزښت ونه لري.
دا ځکه چې د افغانستان د سولې مسأله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ټرمپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواد د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریز نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ټرمپ دریزونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ټرمپ او جو بایدن دریس کې توپیر نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره او د سیمه ییزو رقابتونو لپاره، لکه د چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 15 له افغانستانه ووځي. د ټرمپ سیال بایدن بیا ویلي که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي، او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاستیک شوې هوکړې یوه ماده دا ده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ټرمپ موقف بل ډول و. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو په بې شرطه وتلو ټینګار وکړ او ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارد ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم عاصی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایدن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتل مسؤلانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغان.
آقای عاصی وایی دوی دواره د خپل جګړې پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو له وتلو وروسته یې په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې له مخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغسې توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12 دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کوم ښکاره هوکړې ته نه دي رسیدلي. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربند ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجنه کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دغه پروگرام ورسته مطلب دا دی چې د خوړو د نړیوال پروگرام د اټکل لمخي خایي د هغو افغانانو شمیر چې سکهال د خوړو د نخوندیتوب لستون سره مخامخ وي 15 میلیونه ته ورسیږي. په کابل کې د دبليو اف پی دفتر وایي لدې ستونزې سره ډیری هغه خلک مخامخ دي چې د ورځني کار له لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام مه هیروئ.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي ښایي په روان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګریوان دي له 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا له دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې 80 ښایي ماشومان وي. په کابل کې د دبليو اف پی ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2000 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا ویروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنطین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده. دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشې 15 یا هم 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمې اوسیدونکی نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دی را دی وای په خپل پلرني کلی کې تاکونه لري. خدای او زمانی اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دي. او یکلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نسی پیدا بیگا آقا دسل روپی بندی یا دسل روپی یا داتی روپی بندی را اولی آقا نیمه اکلا که نیمه داقا دستی آلت و دست زوان چی پو مجدی پزاد دی خدای پو 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 آقا بیخی چی پسه و اقتصادی پسه رو الالی پی بانده نست
خوخ کاری چه نصر الله کلکا عقیدتی تکیه لری چه ده نامیده لیوی ترخی جرا و رستای لخپل برخلیک چخه خوشحال ساتی
نو صدر تاوی زدی ده بیشتر این خبر نست آقا زوان شده باب دره ایک کسی دره به دو جای ایک کسی چه آقا والد تو گرد آقا والد تو گرد بیام خدای تا شکر کنم چه خدای شکر چه مسلمان
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په مې میاشت کې ویلي وو چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنطین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوي دي د ناروې د کډوالو د شورا په وروستي راپور کې هم د څو نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پام وړ زیاتوالی یادونه شوې وه د دې راپور له مخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 50 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کېږي په سلو کې 14 زیات شوی دی ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپله 1 کلنه لور د خوړو د نشټوالي له کبله له لاسه ورکړه هغه 3 کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې اوسېده خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو
مرض کرونا همی کی گرفت یک دختر بنوی
کرونا وایروس می وکلن لور مجدجان و وجله هغه خوړنه درلودل شیدې نه درلودې خلکو ویل چې کلی ورکوا خو نه مو درلودې ویل چې د میوه او بو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې مری کړو
میوه گفتم به ترکاری شوه نه داشتیم به تیمش
15 پته کلن ګلبدین چې خپل میرمن او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې ډیره دی وای دای د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنی اندي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بیځایه کېدو خبر ورکوي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ رادیو ته وویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي
ازادي او اوریدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې ساسي او بل خبرونه پایلو په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تبصره پرته پرله پسې خبرو په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو
سلام علیکم زه خالد لوګر نه خبرې کوم د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده سخت ظلم کیږي له لازر نه مایدین راغلي 15 شپې دلته هوټل کې کړې وي تر اوسه کار نه ده خلاص دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي ده چې نه وایې دا 300-400 مایدین دي مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي رشپه ته سترګې پرې کړې څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي ولې غږ نه اوري بس وروره دا د مایدینو غږ ولې نه اوري یو مایب شل وارې تللی کار نه ده خلاصوی نن یې هغه ښځه ما ولیدله پال راوړې وه په کمپاره کې هغه خو سل په سله کې مایبه ده نو د هغه میناتو ته څه اچاته خو هغه باندې د پا کتابچه ولیکي چې دا سل په سله ده ته چې تعجب دفتر ده تعجب مشران دي
سلامونه او نیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات یم تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم زما د کندهار د تعلیم و تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي دا باید بیرته شروع شي. شیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه یې لس یوولس حتی تر دولس کاله پورې دي، په نشه روږد شوي دي، فقر کوي، غلاوې کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونه بجلي کوي، بل کار پاټه دي، ګرد ورځ فیسکو فساد دي. نو زه د دوی څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دې شروع کړي، په دا چې آفت اخته شوي دي چې دا آفت هېڅکله دغه دي د وجود سره نه وژلي. مهرباني دي، مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
السلام علیکم، څنګه شاید بخیر آزادی کار کوونکو اوریدونکو ټول زما سلامونه نیکی ورسیږي. د پلا ولایت څخه مو تاسو زنګ وهلی دی اورور، دوری د مرګ خواته زنده پوسټی زر زر دوه دوه زر افغانۍ غواړي، دوری د هلمند خواته موټران وزي هم زر زر دوه دوه زر افغانۍ غواړي. دغه د فرا والی ولي دغه پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو هیڅ نه پیسې مو اخلي. دا د خدای بشرګان دی، وی خو طالبان پر سر ټکی وي، په خامو کې وایي لاسته د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وي، پیسې دنیا شي او په خامو کې لاسته موږ په پوسټه ولا خره چې اشرف غني وایي ولا کوم د پوسټه پر لارې تیسي. دا وصول د ولس سره داسې ظلمونه کې نو تاسو خو نه یو کار وکي چې دا پیسې و نه خلي. نو ما د زالي سره د رادیو څخه دا هیله ده چې دا ولس ځان پر ځای ورسي.
سلام علیکم، زاب دلا د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د زابل ولایت ته نظامي د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده. د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرفو څخه، د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه، چې دغه لار خلاصه کړي. دغه ولس په ډېر سخت مشکل کې واقع ده. د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي، مریض مو تر ولایت پورې نه رسېږي. هغه میوجات او حاصلات اوس د انارو وخت دی، هغه انار په درېیم حیثه قیامت باندې هم نه خرڅېږي. دا خلک پورې وړي دي، غریبان دي. دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي، دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي. لارې ډېرې خرابې دي، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر دې لارو باندې غټ موټر تګ او راتګ نه شي کولای. اوس د انارو موسم دی، دغه یو انار به دوی په کال کې حاصل دي، دغه تر مارکیټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي. نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خنډونه ورته پېښ نه کړي ولس ته. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو او ریډونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه خدای دوست زابل ولایت د شرطپاد د ولسوالۍ د ولګي د کړي څخه خبره کوم. د زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي، په هیڅ رقم نه خرڅېږي. نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي، د انځر مخته ولاړ شي خرڅ شي. موږ بېخي مسکنان، انځر مې نه خرڅېږي. نو دغه یو انځر لرو، د حکومت څخه دا خواهش دي چې د انځر په باره کې د این د بل هېواد سره قرارداد وکړي، د انځر نوکي ګران شي. وسلم.
مولوی نور محمد له کندهار څخه دا پیغام کېدم. کندهار ولایت کې په ښار کې ډېر چرچ پاو شروع دی. څلور ورځ د خلکو سره مسکلان وخته کېږي، مکر وخته کېږي، او دا چغلایي شروع دي چې ولا نو څه جوړ دی. زموږ وطنه دا ده چې دا غلو ته دی چې دغه سي پاملرنه وکړو، دغه مخنیوي وکړو.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلامونه کم ده آزادی رادیو کارکونکو اوریدون کتا شکر الله خبر کم جره لباد بسی استخواه زما ده آزادی رادیو کارکونکو تما ده حلق جیجی زما غد ورکول چاوه بتا ورسه چی زما سرم لکت وکلی ما دا افغان ترک لیسی تا انتحان ورکرو او زکا میکشو نو او ساوی مانا یونیز دارکسی بخواری دکال نو زمان غدبی دا زمان وطنیشتا نو زو دختل وردبور چارواکو تخواه را ایل لنم زمان داگا مشکل حل کری چی ما پی سجل اللہ داخل کری چی زدکری ربان دی افغان ترک لیسی چی بچکو زکری زکا داگی افغان ترک لیسی درسی مصرا بیشاک لرم و سلام
پتاماس کې مدل د مخابرات شبکه بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي نو د مخابراتي شبکو د مسولینو نن دا خواهش چې دا مشکل حل کړي ته یې هم بعد په سیمه او نو بعد یې ځای سم کار نه کوي
دا د موږ مرشنه پر وخت نه راکول کېږي موږ مشکلات سره د هم یو کوم دلارو دا د کارو هغه ولې سره پوره نه ورکول کېږي نه سره دا غار څه شکایت او کور څه شکایت درخته څه شکایت کال یو نیم کال کی تر اوسه پورې د کور محمود دلې نه دی روخته کور نه راکې وا ته کال کی له وځي ته زمې دی او ترخیز مې معلوم نه دی او څه دې معلوم نه دی ګر سره دې خواران دې د ځګر د اورګان د دولت ته د ما په خاص د غیر پر سکوت را روانه ده د کرو د خوارجانو کار ظلم کورو ده چې نو ورکول کیږي په سارا کې مرکیږي په دستو کې مرکیږي نه کومات نه ډوډۍ نه خوراک نه سکاک نه حق هېڅ پشنه نهشته کا سره ولې د یو غریب داکسه ولې پشنه نه کوي بره دغه د سر د کسبۍ دپاره ده دغه مسلمانانو د زامن همدې دپاره ده چې دغه عسکر صرف ماضي ده دا کسبي ورکړي.
السلام علیکم زه حیاتلار زاول لایف خنیلسه نیولې ستاسو د پیغام شریکوم چې زابل ادارو کی نشتن اتا پوستو کی دا پیسی با مرشوانان سر دخفل و مخطوانی ریشی زیاده خیدا پوستو والا و دخفل دغن آلین زیاد خیسی اخیم کورولا.
السلام علیکم زمرتول دا افغانستان دولتی او حکومتی چارواک سزا فیغان دیگی چی پا هم دی پسنی اثر دولت یا حکومت کی کم کسانو چی کار کری لس کار دو رس کار فینزر رس کار ترشیل کرو دو پری و فیلن زبازو ناخوالو یا مفسدی کری لعمل فیلن پر کور ناستی چی آغا هر سا حقوقی در شولان دی او زیاد مشکلات سر مخ دی چی لحن دی عمله زیاد مشکلات گالری او درخواستون او فیشنهادو نکری خوهید چیو چرواکی نارا نا او ری خاصتا کندهار کی کندهار ولایت مقام کی و ولایت مقام کی بی آغا سرفراز چی مسئولین کم چی در بشری حقوق و دن در فرغار داری نظما ازادی رجیو تا در فیغان دی چی زما پیغام ټول چارواکو ته ورسوي او دا کسانو کوم چې دولت کې کار کوي خو فعلاً په کور ناستي ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیا السلام علیکم ګل احمد سره مې کنه ها سات څخه ورد ما پیغام دغه د دولت وای د کمپرس په چې کتن چې په دغه باندې څه نظارت وکي او یو څه باید مالې په لوري کې ځکه چې چیر وکتل چې دا جنن د هرات د سکن کې لاس کاټو شي دا نه واز د هرات د سکن کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترکې پیش چې ډیر زیات افغانان شي دا کړي ته پن کړي دا باید د درې مټوانان جرمنان او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوا ورځ نه د دوه ورځې نه ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مال توبه کوي مونږ دې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چې چرکا دی هر ورځ د دې چې چرکا دی دا پیغام شو وخت ته پامن.
سلام علیکم
ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته زما دوره شي. زه سید محمد نیمیر د بایغس ولایت د غورما چولسوالی وست کلان د هرات په دزنسي مجلې لیکیم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږو چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنې دا خلک کونډې واټمان دي، ونهکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه د واورې کاغذ ما خبرونه دی ورسېږي خبرې سره رس زموږ سبا نورو مشرانو پورې. دا وایي زموږ سره دی کوي دا والی صاحب نور ورته ودرګسل جواب نه وایي رس د ماجر نو مانا زموږ ته دی کومک وسي. دا بېخي دا خلک ټیکا ټیکا دي درې بداره دي. نو زما پیغام دی ورسېږي مایانه دا غزر تنجره بالا نو پیغامه.
السلام علیکم. زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه د قانونو ته باید د سرخت ور کول شي چې غورمیان کړل دي چې خوخور غریب دي واسه نه کیږي. یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خولا کوي. د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومه مچیشي مرسته کوي اینا هغه دی ورتراو دنګي بس دغه خوخور غریب ته دي د سرخت ور کی چې مقصد هغه پر رومیان خور کی او هغه رومیان یا خو نه وي په دغه وخت کې په پښولو شپو کې دی دوی اصل رسیږي مقصد دغه یخ تر خرابوي دغه ټول د قانونو ته دي رختونه واخلي کومک دي وسرو کې دا به غټ کومکی خانانو ته سرتخانی جوړي دوی ته دی رخت ورکي ملکانو ته سرتخانی جوړي دوی ته دی خور غریب ته دی رخت ورکي چې دوی خپل رومیان ته وساتي دغه به خور غریب سره ډیر سخت کومکی او دا یخ تر خرابوي بیچاره وښ کوي سره ټول کې هغه مقصد که دو درې سوه منه کېږي هغه نه لاس منه نه وځي خو که رخت ته واچوي نو دغه ټول اصل دوی پره اخلي. دغه د ما پیغام د زراعت مقصد دغه کار دې وکړي بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کې کېږي مقصد دغو ته دې رخت واخلي ورود یې لېږي واد کې ته تقسیم دي کړي. دا د ما درته پیغام و. نور وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د یو څه پیغام نشر کړي د مدیر ولسوالۍ مرکز نیولی د دلته داسې سخت جنګ شروع دی چې موږ د کورو سمرسا وټل د خلکو مړې پراته دي د خلکو انسانان حیوانان ټول له لارې بندې دي. خدای دې یو څه زما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
السلام علیکم. د کندهار ولایت خبره کوم. موږ د اشرف غنی څخه ډیره موږ کوچانو ډیره هیله ارزو درلود چې موږ به د کوم یو داسې خدمت وکړي لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي ځمکې لاړول ځکه چې هغه لا پر موږ ودرېدل کوم خانانو ملکانو خرڅ کړل هغه ته چا د والی تر وګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو نو چې موږ سره همکاري وکړي د دغه بچي کې پر موږ هغه زور حال ودرېدل لاړول ځای نشته غریبان خلک چیری واڑی چیری بلاسار تاریخ غریبانو
خراب ترمیم کی مسافرینو تګ راځي چې تاسو شوه دی ډیر خراب ده په دوه رسته کې د کابل د کندهار نه شي رسیدلې زړه موټران شي چې د دې بند شي. الله
دا غره دی په لاس یې د هلمند ولایت نه د اړول صالح څخه خبره کوم. ما پیغام دا غړې هلې چې ازادي راډیو را ته نشر کی دا غد به سم خبره شبکې د هلمند نه دالي کې دا سم کار نه کوي مخکې څنګه کوي و چې نه کوي جنگ اورور د طالب وو د دولت بسر جنگ د ملکانو ته ګنا ان تلاری تر بل ویټه چې دغه تر کمزوري کړی دا تر کم کار نه دی. دا غو پیغام نه شر کې دا غو شبکو د دې سیم مخدرات کې د سب د دې ضرورت خپل طالب دې تر دلی کې پیدا هڅه پر پوره دی. ډیر کمزوري کړی دي کار نه کوي سم باید سم کار وو چې موږ دا د دولت څخه غوښتنه تعلیم څخه دولت ته شبکې دی لګي پرلار چې نه پیغام نشه.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولي و. دا موږ هم درته په امانت خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال لکه به هغه په نور خبرونه کې در واورو. هله چې اړوندو مسولینو هم تاسو ستونزې اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه وکړي. د دې خبرونه په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو هم مننه چې پیغامونه مو راستولي و. بیا هم ک په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې موږ سره شریکې موږ به د همدې ازادي واوریدونکو خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پر ورسو. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.